سلامونه وخت سهار لس بجې سوې د مشال ریډیو په یو بل غړي کې مرزا عبدالحی کاکړ هر کلی کوم په خیبر پښتونخوا کې د ډرون حبریت پر ضد احتجاج په کراچي کې 14 د طالبانو له حکومت سره د خبرو اترو نه کولو اعلان د خیبر پښتونخوا د نرسانو احتجاج د افغانستان د مشاورتي لوی جرګې د درېمې ورځې حال او د شان د امریکا د افغانستان غوښتنه چې امنیتی تړون دی د کال تر پایه لاسلیک کړي او په پای کې بیا درته باختر سوریا ادبي کلتوري پروګرام لرو او په پایل کې به اسرار العالم مومند خبرونه وړاندې کړي.
مهم خبرونه لنډیز ټاکل شوی چې پاکستان تحریک انصاف ګوند به نن د ډرون بریدونو پر ضد احتجاج کوي. د پاکستان طالبانو ویلي دي د دوی د تاریخ مشر حکیم الله مسیح تر وژل کېدو وروسته اوس له حکومت سره د دوی د سولې خبرو هیڅ امکان نشته. امریکا وایي د روان کال تر پای مخکې د کابل او واشنگټن ترمنځ د دواړو خیز امنیتي او دفاعي تړون لاسلیک حتمي او ضروري دی. اوس د خبرونو تفصیل. د پاکستان تحریک انصاف ګوند نن د ډرون بریدونو پر ضد درنه ورکوي. بلخوا د یاد ګوند په مشرۍ د خیبر پښتونخوا حکومت په انګو کې د ترسره شوي ډرون برید پر ضد اهم نن د احتجاج شولو پریکړه کړې. د مشال ریډیو د خبریال له مخې تحریک انصاف ګوند د پیښور په رنګ روډ درنه ورکوي او د احتجاج په توګه به په افغانستان کې میشنه ټوز ځواکونه لره د سامان وړونکو ګاډو پر وړاندې لار بندوي. بلخوا پرون د خیبر پښتونخوا اسمبلی په هنګامي غونډه کې پریکړه وکړه چې دوی به د هنګو ډرون برید په اړه خپل احتجاج د پاکستان وزیر اعظم خامی اسمبلی امریکایي سفارت او ملګرو ملتونو په وړاندې ترسره کوي. له غونډې وروسته د صوبایي حکومت د اطلاعاتو وزیر شاه فرمان مشال ډو تاسو دا سویل
مونگ پروٹیسٹ وزیر اعظم صاحب تکو نیشنل اسمبلی مختبہ مونگ کو مونگ دا امریکی سفارت خانی مختکو مونگ داغی دا کونسلیٹ مختکو مونگ خپل پروٹیسٹ یو این تمولو مونگ پتی خبر اغلی نه پاتې کیږي.
د جمعې په ورځ د خیبر پښتونخوا په هنګو کې ترسره شوی ډرون برید کې د حقانی شبکې غړي وژل شوي وو. امریکا تور لګوي چې پاکستان کې میش د حقانی شبکې غړي په افغانستان کې د دوی پر پوځیانو بریدونه کوي. د پاکستان طالبانو ویلي دي د دوی د تحریک مشر حکیم الله مسیح تر وژل کېدو وروسته اوس له حکومت سره د دوی د سولې خبرو هیڅ امکان نشته. پرون مشال ریو ته په ترلاسه شوي یو ویډیو کې د طالبانو ویاندو شاهد الله شاهد وایي که څه هم د دوی ډله له حکومت سره د خبرو کولو هیڅ اراده نه لري خو ده په خبره بیا هم حتمي فیصله به د دوی نوی مشر فضل الله کوي. دا وایي چې دوی به د پاکستان د امنیتي سرتیرو پر ضد خپلې جګړې ته دوام ورکوي. د روانې میاشتې په لومړۍ نیټه د تحریک طالبان پاکستان مشر حکیم الله مسیح په یو ډرون برید کې تر وژل کېدو وروسته د پاکستان وزیر اعظم ویلي وو چې دوی اوس هم له طالبانو سره د سولې خبرې کول غواړي. د پاکستان په کراچي ښار کې دوه بمي چاودنو لږ تر لږه اوه کسان وژلي او څه باندې څلوېښت یې ژوبل کړي. دا چاودنې د جمعې په ورځو د ښار په شیاګړ میشته انچولي سیمه کې شوې دي. له پیښو وروسته د کراچۍ د پولیسو مشر جاوید اوډو رسنیو ته څه داسې وویل.
لومړی چاودنه ډیره زورور وه چې غږ یې تر لرې ځایونو پورې لاړ. دویمه چاودنه په یوه موټر سایکل کې د ځای پر ځای شویو چاودیدونکو موادو له امله وسوه چې وزن یې 3.5-4 کیلوګرام و. دا چاودنه د یوه هوټل مخې ته شوې. تر اوسه نسو ویلی چې دا پلان شوې پېښه وه که نه.
د دواړو بمې چاودنو پړه پاکستاني طالبانو پر غاړه اخیستې. پاکستان ډاکټر شکیل پریده په 2015 کال کې د یو مریض د قتل د کیس په تړاو تورن کړي. پریده هغه ډاکټر دی چې له امریکا سره په پاکستان کې د اوسامه بن لادن په موندلو کې مرسته کړې ده. د پریده مدافع وکیل پرون ویل چې پاکستانی چارواکو د موکل د هغه ناروغ تن په مرګ تورن کړي چې د ورلا پرشن کړی وو. د مړ شوي کس مور دا تورونه لګولي چې پردي سرجن نه وو او دغه پرشن یې کړی وو. په 2011 کال کې د امریکا د ځانګړو ځواکونو لخوا په عملیاتو کې د اوسامه بن لادن تر وژل کېدو وروسته شکیل پردي نیول شوی دی. امریکا وایي د روان کال تر پایه مخکې د کابل او واشنگټن ترمنځ د دوړ خیز امنیتي او دفاعي تړون لاسلیک حتمي او ضروري دی. د سپینې ماڼۍ وایي جیکرني پرون په واشنگټن کې یو کانفرنس ته دغه خبره وکړه.
The bottom line is that we need to conclude the agreement with
No more way mohim te kidadi chere dwan he wadun hukumatuna bay da tarun sumra zar chikigi khamakha darwan kal tarpay mak khilasli kri ka tarha waqta tarun laslik nashi da masala america wa itihadian ta ye da khabar na mumkin kawi che tar 2016 kal rusa pa afghanistan ki khpal pati kedal plan kri tar de mak ki afghan ul smashar amit karzi da ziyarat porozo mashawrati lo jargi tawel che kede shi da tarun da 2016 kal tar intikhabato urus ta laslik shi da afghanistan امریکا ترمنځ دوه اړخیز امنیتی تړون به امریکا ته لار هواره کړي چې تر 2014 کال وروسته په افغانستان کې خپل یو شمېر پوځونه پاتې کړي تاسو له مشالې دوه خبرو نوري د نړۍ د شپږو پیاوړو هیوادونو د بانو چارو وزیران نن په جنیوا کې په دې هیله راغونډ شوي چې له ایران سره د دغه هیواد د اټومي لانجې په خبرو کې پرمختګ وشي د روس د بانو چارو وزیر سرګی لاوروف پرون جنیوا ته ورسېد او د فرانس برتانیا جرمني چین او امریکا د بانو چارو وزیرانو اعلان وکړ چې دوی به هم جنیوا ته ولاړ شي دا اعلان په دې پسې وشو چې د اروپایي ټولنې یو استازي خبریالانو ته وویل چې د اروپایي ټولنې د بانو اړیکو مشر کیتن ایشتن د ایران د بانو چارو وزیر سره د جمعې پورز د خبرو پر مهال په اصلي موضوعاتو کې پرمختګ کړي د چین رسنۍ د خپل هیواد د بانو چارو وزارت په وینا ویل دغه خبرې وروستۍ مرحلې ته داخلي شوې دي داسې مرحلې ته چې د امنیت شورا 15 مستقل غړي او جرمني به ایران ته وړاندیز وکړي چې یو شمېر بندیزونه به د دې په مقابل کې لرې کړي چې تهران له یو شمېر اټومي فعالیتونو لاس واخلي د چین په چینګداو ښار کې د تیلو په یو پایپلان کې 14 لک تر لږه 40 کسان وژلي او تر 160 ډیر یې جوبل کړي چرواکي وایي دغه 14 پرون هغه وخت وشو چې دغه پایپلان سوري شو کارکونکو هڅه کوله چې هغه بیرته جوړ کړي چین د کارګرانو لپاره په نړۍ کې یو خطرناک هیواد دی او دغه هیواد سرکاري اجانس خبر ورکوي چې د روان کال په لومړۍ شپږو میاشتو کې په چین کې نږدې 28 زره کسان د کار په ځایونو کې د پیښو له امله وژل شوي یا لادرکه شوي او په عراق کې یو لړ بریدونو چې تر ډېره یې د دې هیواد سنی میاشتې سیمې په نښه کړې پرون لږ تر لږه 80 کسان وژل دا تر دې مهاله د مشال خبرونه
تاسو خبرونه له اسرار علم مومن ځخه اوریدل په روانه غړي کې به دا رپورټونه ولرو د خیبر پښتونخوا کابینه پرون په هنګامي غونډه کې د هنګو ډرون برید غندلې او په دې لړ کې نن په حکومت کې شامل ګوندونو په پېښور کې احتجاج کوي
د نېشنل اسمبلی مخته مونږ کوم د امریکای سفارتخانی مخته کوم مونږ د اګي د کنسولیټ مخته کوم مونږ خبر پروټیست یو ان تمولو مونږ په دې خبره غلي نه پاتې کیږو
په جرګې په پرانیسته غونډه کې افغان ولسمشر کرزی ویلو چې پر امنیتي تړون به تر انتخاباتو وروسته لاسلیک کوي خو امریکا وایي باید د روان کال تر پایه د تړون په اړه حتمی فیصله وسی د افغان ولسمشر دا خبره څه معنا لري
زه نه پوهیږم چې جمهور د افغانستان د امریکایانو په انتخاباتو پر شفافیت باندې شک لري یا د دې د شا نور خبرې لري جمهور د امریکایانو د جمهور د مابین کېدای
کلتوري پروګرام کې به واوري چې په جلال آباد کې د پښتون سیاستوال باچا خان له مزار سره جوړیدونکي وداني کار کم ځای ته رسیدلی دی
زه فکر کوم تقریبا چې د 50% نه زیات کار چې کم دی هغه سرته رسیدو
ټول مشال ریډیو سره اوسئ او سم د خبرونی د پایل ریپورت د خبر پښتونخوا کابینه په هنګو کې د سوي ډرون برید پر ضد احتجاج اعلان کړی دی پرون په سوي غونډه کې وویل سو چې نن په پېښور کې کېدونکي احتجاج به د حکومت نه بلکې د سیاسي ګوندونو په حیثیت کوي د چهارشنبه په ورځ په هنګو کې پر ډرون برید کې شپږ کسان وژل شوي چې پکې د حقانی شبکې مهم مشران هم شامل وو تفصیل له پېښوره د مشال ریډیو خبریال راکوي
په هنګو کې د حقانی نتورک په ضد د تازه ډرون برید په لړ کې د خیبر پښتونخوا د کابینې غونډه د جمعې په ورځ ترسره شوه او د کابینې په دې خصوصي غونډه کې د دغه ډرون برید غندنه وشوه د جمعې په ورځ د کابینې د غونډې وروسته د خبری کانفرنس پر مهال بیګا مسخوتن د پښتونخوا د اطلاعاتو وزیر شاپرمان مشاد ریډیو ته وویل
هنګامي اجلاس د کابینت څنګه ډېر لوی غندنه وکړه چې په هنګو کې د خیبر پښتونخوا د حکومت جورستیکشن منځ کې کما ډرون حمله شوی دا چې هغه د پاکستان د سوورنټی خلاف دی. صوبائی حکومت په دې ډېر لوی رد عمل ظاهر کړی دی. په هغه کې به مونږ د پرائم منسٹر ته چې کوم تر 20 تاریخ ټایم ورکړل چې هغه د یو ایس سره خپل پوزیشن واضح بیا درې څلور ورځې مخکې د سرتاج عزیز بیان راغو چې مزید ډرون حمله به نه کیږي. د هغې برعکس اسو شو.
د پښتونخوا د اطلاعاتو وزیر شاه پرمان زیاته کړه چې د کابینې په دې غونډه کې دا فیصله وشوه چې د ډرون بریدونو او د پاکستان د خپلواکۍ په لړ کې به د وزیر اعظم قومي اسمبلی امریکایي سفارت او ملګرو ملتونو په وړاندې د خیبر پښتونخوا حکومت احتجاجونه ترسره کوي.
موږ پروټیسټ د وزیر اعظم سر ته کوو. موږ پروټیسټ د نېشنل اسمبلی مخې ته به صوبایي حکومت د هغې ارکان او د پاکستان تحریک انصاف عوامي جمهوریت اتحاد جماعت اسلامي خاص کر او نور جماعتونو ته هم وایو چې زمونږ په سند پنجاب او مرکزي حکومت کې څومره ایم پی ایز او ایم این ایز دا ټول د نېشنل اسمبلی مخې ته به موږ کوم د امریکایي سفارتخانی مخې ته کوو. موږ به د هغې د کونسلیټ مخې ته کوو. موږ خپل پروټیسټ یو این ته موړو. موږ په دې خبره غلي نه پاتې کیږو چې تر کومې پورې د پاکستان د خود مختاره ضمانت نیول کړی شوی.
د کابینې په دې غونډه کې د پښتونخوا د پولیسو مشر ای جی پی ناصر خان دورانی د وزیر اعلی پرویز خټک په مشرۍ د کابینې غړو ته په هنګو کې د ډرون برید په اړه بریفینګ ورکړو او وی ویل چې د دغه برید ایف آی آر د هنګو په یو تانه کې د نامعلومه کسانو په ضد درج کړی شوی دی. په هنګو کې د دغه ډرون برید د ایف آی آر په لړ کې د پښتنې په جواب کې د اطلاعاتو وزیر شاه پرمان وویل
نو پولیس خپل قانوني تقاضي پوره شوي دي. کړي دي ایف آئی آر ما کتلې نه دي خو ایف آئی آر کټ شوی ضرور دي خو بهرحال ملزم او مجرم ښکاره دي. نو مونږ ګورو چې یاره زمونږ د دې خلاف چې څه کولی شو هغه به ورځ پر ورځ تاسو مخې ته راځي.
د یادونې وړ ده چې د زیارت په ورځ د هنګو پټل سیمه کې په یوه مدرسه د حقانی شبکې په ضد د ډرون برید وروستو د خیبر پښتونخوا د کابینې د غونډه ترسره شوه او هم د ډرون بریدونو په ضد نن په پېښور کې د پاکستان تحریک انصاف په مشرۍ د پښتونخوا د ائتلافي حکومت ګوندونو په رینګ روډ یوه احتجاجي ناسته ترسره کوي. خو د پښتونخوا د اطلاعاتو وزیر شاه پرمان وایي د پښتونخوا د ائتلافي حکومت ګوندونه په دې کې د سیاسي جماعتونو په برخه اخلي او د خیبر پښتونخوا حکومت په دې کې برخه نه اخلي.
لکه څنګه تاسو اوریدل چې تحریک انصاف او نور ګوندونه په دې احتجاج کې نن برخه اخلي او دا به نن د 12 بجې شروع کیږي. هلته څنګه تیاریانی سوي دي او دا به څنګه وي په دې اړه باندې د مشال ریډیو له خبريال څخه مو تفصیل غوښتي دي.
بالکل پرون د جمعې مانځ نه پس د احتجاج لپاره تیاریانی شروع شوي او تقریبا بیگا مسطن د سر تر رسیدلې د رنګ روډ چوک په هلته کې کنټینر خوده شوې دي. دا غن سټیج جوړ کې شوې دي او پولیس یې په ځکه شوې دي. او نن 12 بجې به د چیکو د جماعت اسلامي چې کوم دفتر دی مرکز اسلامي د هغې نه به د ټول چې کوم ائتلافي ګوندونو د خیبر پښتونخوا حکومت دا ګوندونو مر روانه کی په جیټ روډ باندې به مارچ کوي. دا غي ورسته به د ترازی او یو بجې به دکته کې راغونډيږي. دا غي ورسته به د پاکستان تحریک انصاف مشر عمران خان د غینا علاوه شیخ رشید د جماعت اسلامي لیاقت بلوچ او د جمهوری عوامي جمهوری اتحاد د غي چې کوم شهرام تر کې مشر غي به تقریر نه هم کوي او دا غي راپور دی لکه تیاری مکمل شوی دی.
دا د درنی یا د احتجاج په اړه باندې تفصیل لکه څنګه تاسو په خبرونو کې تاسو لمخم په ریپورت کې واوریدل چې د خیبر پښتونخوا حکومت وایي چې د نن احتجاج به د صوبایي حکومت په حیث نه بلکې د سیاسي ګوندونو په حیث کوو. پښتنه دا ده چې آیا یو ګوند یا نور ګوندونه چې په حکومت کې دي او قوت او طاقت ته مو سره دی نو بیا هغه احتجاج ولی په جرا حیثیت کې یو هم دا پښتنه مو په پېښور کې له خبريال او څېړونکو شمیم شاهد زخه وکړه.
زنه په جما چې تحریک انصاف نن د چا خلاف احتجاج کوي ځکه چې دا په صوبایي حکومت کې دی او د دې غټه مطالبه دا ده چې د ډرون حملو د بندولو لپاره دی وایي چې په امریکا باندې دباو راولي پرشر راولي او دا غي د پردي وی چې په افغانستان کې کوم کوای دي دا غي د پاره چې کوم سامان دي چې دا بنشي اوس خو سامان فلل تر ډیره هدا پورې بنشي دي ځکه چې د سامان واپسی شروع شوه دا نو یو خو زه وامه چې دا بالکل صرف او صرف خلک دوک کول دي
یعنی شمیم شاید سے سوال دا دی چی ولی تحریک انصاف یا نور سیاسی پارٹیانی دغه دا سی خبری کوي چې خپل په حکومت کې هم دی او بیا احتجاج هم کوي، یعنی د دې وجه څه ده چې دا کار بیا کوي، غلی ولی نه پاتې کیږي؟
دا اصل کې د ډېره بدقسمتۍ خبر ده چې په خیبر پختونخوا کې په لومړي وار باندې داسې حکومت راغل دی چې هغه د مرکز سره د نواز شریف د حکومت سره په ډګره دی، د هغه سره په مهاجرای کې دی، او د دې صوبایي حکومت او تاریخ انصاف د مشرانو دا وینا ده چې دا ذمہواری په وفاق باندې جوړیږي، په مرکز جوړیږي چې هغه ډرون حملې بندې کړي. نو دوی صرف په دغه ناره باندې میدان ته راوتي، خو د بدقسمتۍ نه دا دوی ته کله کله موږ په پښتو کې دوی ته په انګریزي کې دوی ته امیچور پولیټیشن ویل کېږي. که تاسو وګورئ نو چې کله د حمله وشوه په حکیم الله پکې مړ شو، نو عمران خان وویل چې دوی به د شلم نه باقاعدہ دا سڑکوں بندی اور ڈرون کے نبیا لگ روز تو داغنا آگے درشتم تکڑا او په درشتم کې دای دا وې دا پرلط په دې طرحه پر غوځوي چې تر سو پورې دا سپلای نه بنشي. نه نو هغه پرلط په دې باندې صرف د یو احتجاجي مظاهره کوي، او هغه مظاهره له دې ډېر زیاته پر پبلسټی کړي دا ډېر زیات خلک هم راولي د خپل خپل ګوندونو د ټوپور صوبې نه د پنجاب نه زما چې دا صرف او صرف خلک دوکه کول غواړي. په دې سلو پنځه میاشت کې زما د اندازې مطابق د پاکستان تحریک انصاف مشران مکمل طور ناکامه شوي دي. دوی حکومت نشي کولی، دوی سره نه پولیس والا کار کوي نه سیول انتظامیه کار کوي. دوی اوس غواړي چې په څه طریقه باندې ځان خلاص کړي او په څه طریقه باندې د دوی د حکومت پرېږدي، خو دوی دا هم کوشش کوي چې آینده دپاره بیا دوی په داسې طریقه لاړ شي چې خلکو ته ووایي چې موږ مظلومان یو، موږ سره ظلم شوی دی، او موږ خدا د تبدیلۍ د ایجنډا مکمل کوله خو موږ پرېنو خدای شو. نو د دې لپاره دوی هلی هڅې کوي چې دوی ځان شهیدان کړي، په پښتو کې ورته موږ وایو چې دوی ځان شهیدان کړي.
د خیبر پښتونخوا کې په پېښور کې میشت خبریال او څېړونکي شمیم شاهد وو چې نن یې د تحریک انصاف او نورو ګوندونو لخوا ځخه د ډرون برید او د نیټو سپلای په اړه باندې د احتجاج څېړنه راسره کوله. په خیبر پښتونخوا کې واکمن ګوند تحریک انصاف د ډرون بریدونو پر ضد او د نیټو سپلای د درولو په خاطر د احتجاج کوم پلان لري، خو عام ولس بیا وایي د دوی اصل ستونزه ګراني ده. دوی غوښتنه کوي چې باید دوی ستونزې ته پاملرنه وسي. تفصیل له پېښوره د مشال ریډیو د خبريال پر ریپورت کې اورو.
د خیبر پښتونخوا پولیس وایي چې خراب امنیت او ګرانې د عام پولیس ژوند ګران کړی دی، او باید حکومت د عام پولیس ستونزو ته پاملرنه وکړي او د دې ستونزو هوارول لپاره د ګامونه پورته کړي. دا پیښور سره تعلق لرونکي کامران او ریاض د خپل ستونزو په حق له مشال لیډو ته وایي.
یار جی مخکې خدا دې چلو چې سبزی بارزان وګا نه لز روپیه کیلو دوه شل روپیه کیلو وسیز ملاوي دو، او اوس چې دې نو هغه سبزی مو چې ورشه نو سب پسل روپیه کیلو، او ټماټر رو پشپک شری روپیه کیلو، د پیازو ته پوس مکوا، د غوړو ته پوس مکوا، د وړو ته پوس مکوا. نو اوس چې کوم دیالی غریب سړی ته درې نیم سو ضرور سو ملاوي دا، نو پاغي کې اوس د سره جن کار لګي دې خو روانه بمونه را ورزي کې دې خو د لاندې بمونه دی هغه چې نو هغه په وجه خلک پریشان دي.
یاره جی دا نیډو سپلای ده باندې دوه خو دونه مسله سره نشته، دا څومره ګرانی ده. ا دې مخکې ترجیح ورکول پکاره چې دا کم نه غده چې دا بحال شي، غریب خلک دي دا سم نشي کول سپورټ کول نشي، دومره مهنګایي او شیم
په دې حق لا شکل. خیبر پښتونخوا حکومت کې د اتحادیه ګوند د جماعت اسلامي سره تعلق لرونکو د بلدیاتو صوبایي وزیر عنایت الله نه نوکړه، نو هغوی مشال لیړو ته وویل چې دوی خپلې هڅې کوي او بعضې مسالې د صوبایي حکومت په واک کې نه وي. خیبر پختونخوا پولیس دا هم پختنه کوي چې سبا نه د خیبر پختونخوا حکومتي ډله په احتجاج کې کینی، نو د دوی ستونزې به څوک هواروي؟
د مشال رادیو د خالد اورزی 19 پروګرامونه
د باختر ستوري
په پاو کم یو لس بجې،
د نړۍ رنگونه
په یوونی م بجا،
شال او شملا
په پاو کم 2 بجې،
د مشال پنوم
په اته منټه د پاسا 2 بجې،
روختیا او درملنه
په 2 می بجې،
سروي
په 3 می بجې،
جمهوریت
په پاو کم 4 بجې،
نوي خیالونه نوي سازونه
په 4 می بجې.
Thank you.
تحریک طالبان پاکستان یو ځل بیا له حکومت سره د خبرو اترو نه کولو اعلان کړی. دا اعلان د طالبانو ویاند شاهد الله شاهد په یو ویډیو کې کړی چې مشال ریډیو ته هم ترلاسه شوی ده. نوموړی وایي د حکیم الله مسعود په ډرون برید کې تر وژل کېدو وروسته له حکومت سره د خبرو اترو هیڅ امکان نستا. البته د پوینا حتمی فیصله به بیا هم د طالبانو نوې مشر مولانا فضل الله کوي. په دې اړه د مشال ریډیو خبریال رپورټ لري.
تحریک طالبان پاکستان مرکزی ویان شاهد الله شاهد تازه ویډیو تیر ماښام رسنیو ته خپره شوه. مشال ریډیو ته ترلاسه شوه دغه ویډیو کې تحریک ویان شاهد الله شاهد وایي چې دولت سره مذاکرات کول دوی د شری نظام د نفاذ لپاره کول او د هغې لپاره یې دولت ته خپل شرطونه وړاندې کړي ول چې ډرون حمله بند شي، د دوی بندیان خوشي کړي او فوج د ټولو قبایلي سیمو نه وځي. دا شرطونه د ده په وینا ځکه چې په دولت یې باور نه و چې آزاد، اخلاص او با اختیاره دی. شاهد الله شاهد په ویډیو کې وایي د حکیم الله مسعود د مرګ نه پس د مذاکراتو سوال هم نه پیدا کیږي او دا فیصله به نوې امیر ملا فضل الله کوي. نوموړی وایي ملا فضل الله په اتفاق سره ټاکل شوی او مسعود طالبان په دې فیصله هیڅ اختلاف نه لري. په ویډیو بیان کې شاهد الله شاهد د تحریک انصاف چیرمین عمران خان د نیټو سپلای بندیز په اړه موقف ستاینه کوي خو وایي د دې معنا دا کله نه ده چې امریکا خلاف د موجوده جمهوری نظام څوک هم وي نو هغه به د دوی ملګری وي. دا یادونه ده چې دغه ویډیو په داسې حال کې خپره شوې چې پاکستان دولت وایي د طالبانو سره مذاکرات او پروسه شروع کولو دروازې لا هم خلاصې دي.
د باختر ستوري
اونیزه کلتوري او ادبي خبرونه
په دې خبرونه کې درته شعرونه او کیسې لرو،
د فلم او هنر له نړۍ مو خبرو او د ادیبانو او هنرمندانو مرکې دروو.
د باختر ستوري هر اونۍ د خالي یا شنبه
او د اتوار یا یک شنبه په ورځو له مشال ریډیو واوري.
د باختر ستوري
تاسو مشال ریډیو اوري. د پاکستان په ستر شار کراچي کې بیګا دوی پر لپسې چاودنې سوي دي. پولیس چارواکي وايي په دغو چاودنو کې اووه کسان وژل سوي او په لسکونو نور ژوبل دي. چاودنه د شیعه مسلمانانو د ګڼې ګونې په سیمه انچوري کې مخته راغلې ده. شیعه ګوندونه په دغو پیښو درې ورځنۍ ویر اعلان کړی. وسوالو طالبانو د دغو چاودنو پړه منلې ده. تفصیل له کراچي څخه د مشال ریډیو د خبریال په رپورټ کې اورو.
پولیس چارواکی وای دا دوا پر لپسی بمی چاو دنیوی چې د جمعه او خالی په منځنۍ شپه نږدې ولسنیمې بجې د خار په انچولي سیمه کې د ګڼې ګوڼې په ځای کې رامنځته شوې دي. په دواړو چاودنو کې اووه کسان وژل شوي او د ښځو او ماشومانو په شمول تر څلوېښتو زیات ژوبل شوي دي. د مشرقي کراچۍ د پولیسو مشر جاوید اوډو د پیښې په ځای کې تېره شپه خبریالانو ته وویل لومړنۍ چاودنه د چایو د هوټل مخې ته او دویمه چاودنه د لومړنۍ چاودنې د ځای سره نږدې شوې ده.
خاص طور پہ محرم کے حوالے سے
دے وائی دا انچولی سیما ڈیرا اہم ادا او په ځانګړې توګه د محرم په حواله دا ډیر اهمیت لري او شاید همدا وجوي چې دواړه چاودنې همدې ځای سره نږدې شوې دي. په دې کې د چا د هدف کولو کوشش کم شوی خو په سیمه کې د ویرې خورولو کوشش پکې زیات شوی دی. پولیس چارواکی وایي په هر یو بم کې د دریو نه تر څلور کیلوګرامه پورې چاودیدونکي توکي کارول شوي او دواړه بمونه د ریموټ کنټرول له لارې چول شوي دي. په وژل شوو کسانو کې د پاکستانی ټي وي چینل جیو نیوز ایسوسیټ پروډیوسر سالک جعفری هم شامل دی. په چاودنو کې جوبل شوي کسان د کراچۍ عباسي شهید او آغا خان هسپتالونو ته وړل شوي دي چې د هسپتال د سرچینو په وینا زیاتره جوبل شوي کسان په چرو لګېدلي او د دریو جوبل کسانو روغتیايي حالت پکې د اندېښنې وړ دی. اینی گواهان وای چاودنه زورور وه او د دې اواز تر لری لری واوریدل شو. د چاودنې له امله نږدې دوکانونو او گاډو ته هم زیان اوښتی دی. د کراچۍ انچولي سیمه د شیعه مسلمانانو ګڼمیشته سیمه ده. په یاد پیښه شیعه ګوندونو مجلس وحدت المسلمین او تحفظ آزاداری کونسل د درې ورځني او متحد قام مومنټ ګوند د یوې ورځني ویر اعلان کړی دی. د ویر تر اعلانې دوروستو نن د کراچۍ ښار بازارونه او تعلیمي ادارې خلاصې دي، خو د عادي ورځو په څیر پکې ګڼه ګوڼه نه تر سترګو کیږي. بلې خواته د سین صوبی اعلی وزیر سید قیم علی شاه د انچولی د چاودنو نوټس اخیستې او د کراچۍ پولیس مشر ته یې په دغې پیښه کې د ککړو عناصرو د نیولو حکم کړی دی. یاد دی وی په کراچۍ کې دا پیښې په داسې مهال مخې ته راغلي چې د جمعې په ورځ پینډۍ ښار کې د عاشورې په ورځ د تشدد په پیښو کې د رامنځته شوې مرګ ژوبلې په ضد د کراچۍ په ګډون په ټول پاکستان کې د وفاق المدارس العربیه په اعلان احتجاج ترسره کېدو. وسلوالو طالبانو د کراچۍ د انچولی په سیمه کې د رامنځته شوو چاودنو پړه په خپله غاړه اخیستې ده. د وسلوالو طالبانو ویان شاهد الله شاهد مشال رډیو ته نن سهار له نامعلوم ځای څخه د ټلیفون له لارې ویلي، دغه حملې د دوی وسلوالو د پینډۍ په ښار کې د عاشورې په ورځ د رامنځته شوې پیښې په غبرګون کې کړي دي.
د سند په کراچۍ ښار کې بمی چاودنې اووه کسان وژلي او یو شمېر یې ټپیان کړي دي. تحریک طالبان پاکستان د دې چاودنې پړه په غاړه اخیستې ده. د مشال ریډیو د خبریال د رپورټ تفصیل مو اورېدلی.
د مشال رادیو خبرونه په میډیم ویب شپږ سبا یویشت او شارټ ویو یا لنډو څپو دولس زره یو سلو دیرش پنځلس زره درې سوه شپېته پنځلس زره اووه سوه څلوېښت او په پنځلس زره درې سوه شل صافي اورېدلی شئ.
تاسو مشال ریډیو ری د خبر پښتونخوا په بیلابیلو هسپتالونو کې د کارکونکو نرسانو تنظیم وای چې د خپل غشتونو په حق کې به د دسمبر لمیاشتې څخه احتجاج پیلوي. دوی زیاتوي چې له یو شمېر ستونزو سره مخامخ دي او ورته بنیادي حقونه هم نه ورکول کېږي. دا وخت په ټوله صوبه کې د نرسانو شمېر شاوخوا پنځه زره دی. تفصیل له اسلام آباد د مشال ریډیو خبریالي پر رپورټ کې اورو.
د پېښور نرسینګ اسوسییشن غوښتنه کړې ده که حکومت د دوی د نوکرو د ترکې په اړه څه قدم اوچت نه کړو نو د پېښور په شمول غونډه صبح کې به دوی را روان میاشتې نه په احتجاج مجبور شي. د پېښور نرسینګ اسوسییشن صدر فاروق جلیل مشال ریډیو ته وویل،
تقریبا پنج ډیمانډونه دي زموږ زیات نه دي. او د کې فرست اف ال سروس رولز دي، اگر نه رسو بیا جی سروس سټرکچر، او د نه بس سټوډنټ سکالرشپ دي. د دې کې هو نرسان تقریبا 3600 پنجاب
کے 11000 روپے دے. دغرنگ ہمدردی ایسوسیشن اسسٹنٹ ڈائریکٹر مطاہرہ وائی چے نرسانو لپاره د ترکه سیټونه خالی دی، خود حکومت لخوا پدی غورن کیږي چے اس طریقے روباسی او مونږ ته هم ترکی راکی
مونږ کنسنٹریټ کوو هغه رولز باندې نا هغه زمونږ رولز کې دین داسې دی زمونږ سیټونه اشتا بجټ بک کې هغه راغلي دی او مونږ کې دین هغه اگینست د پوسټونه کار کوو خو هغه خالی پرو دی ځکه چې رولز نشتا.
د پیښور نرسینګ ایسوسیشن جنرل سیکرټری انور سلطان وای حکومت د ډاکټرانو مطالبې خو پوره کړي خو د نرسنګ شعبې سره تړلې خلکو خبره نه اوري.
حکومت نه خو زمونږ دا د شروع نه ډیمانډ دی، تیر ګورمنټ نم چې دین څنګه ډیمانډ وو چې زمونږ سینیئر چې دی په 16 کې ریټایر شوی دوس پورنه سرویس فول شته نه زمونږ سرویس سټرکچر تیار دی، نو په دې وجه باندې مونږ ته زیات مسلې.
کله چې مشال ریډیو د نرسانو د مسلې په اړه د خیبر پښتونخوا د صحت سیکرټری او د صحت ډایرکټر جنرال سره د رابطې هڅه وکړه نو د بیا بیا کوشش باوجود پکې کامیاب نه شو.
تاسو د خیبر پښتونخوا د نرسانو د احتجاج د اعلان په اړه رپورټ او د دوی ستونزې څه دي په دې اړه مو رپورټ اوریدی. او لکه څنګه تاسو ته معلومه ده چې د بلوچستان یو لانګ مارچ چې اوویشت ورځې په پښو له کوټې څخه کراچۍ ته ورسېدل د خپلو ورکو خپلوانو د معلومولو لپاره او د هغو د بازیابي لپاره، خو بلخوا بیا د بلوچستان د ژوبله ښاره څخه یو لانګ مارچ د اسلام آباد پر لور رهي سوی دی چې دغه لانګ مارچ کې یو شمېر فعالین شامل دي او دوی اوس پرون اسلام پرون ډیر اسماعیل خان ته رسېدلی وو. له رسېدو سره سم په ډیر اسماعیل خان کې د مشال ریډیو له خبریال سره خبرې کړې وې. د دوی د غوښتنو په اړه باندې راځي چې دا رپورټ واورو.
شپژم ورځ دا چې د بلوچستان شار جوبنا د ژړیو یو سوارلستانیس ټولای د اسلام آباد په لوري پیاده احتجاجي لاریون باندې روان دا وخت ډېر اسمل خان ته را رسېدلی دی. دا ژڼي سغواړي په ټولي کښې شامل یو تن اورنګزیب احساس ویایي.
زموږ مقصد دا دی چې د زوب دپاره ګیس بجلی دا غواړو او چې کوم مسایل دي هغه د وفاقي حکومت د وزیر اعظم نواز شریف په نوټس کې راولو.
عبدالله جان زیاتوي چې په یو ویشتمه پېړۍ کښې اوسېدلو باوجود موږ د ژوند د بنیادي سهولتونو نه بېخي بې برخې یو.
له سوی صدرنګ ګیس څخه موږ ګیس غواړو او بجلی چې کومه دغه له چشمې څخه غواړو. دغه دوی زموږ مطالبې دي. په کومه ورځ موږ را روانېدو ژوب مکمل اړتال وی او دای موږ را روانې ته د دیر اسماعیل خانه پورې راورسېدو. له دیر اسماعیل خانه بند موږ پیدل لانګ مارچ د اسلام آباد ته پورې.
شیخ محمد اشرف غوره وکړه چې تر څومره پورې مو بجلی ګیس موندلې نه وي تر هغې پورې په اسلام آباد کښې د پارلیمنټ هاوس په مخ کښې پلتۍ ورته وایو.
اسلام آباد چې ورسه د پارلیمنټ هاوس سره موږ هلته درنه ورکوو، احتجاج به کوو او دغه آواز به دوی ته رسوو چې موږ ته ګیس او بجلی را منظورې کاستو که نه را کولې موږ به تر هغه ټیمه پورې خپل احتجاج جاري ساتو.
د ژوب دغه ژړیو په صوبایي وفاقي حکومتونو او په سینټ کښې د ژوب د سیمې نه نمایندګون سینیټرون او وزیرون ته ږغ ور وکړه چې هغوی دې هم د دوی کلک ملاتړ وکړي.
تاسو د مشال ریډیو د خبریال رپورټ واورېدی او اوس هم لس نیمې بجې سوي دي. سرار عالم مومند به د خبرونو لنډیز وړاندې کړي.
د پاکستان تحریک انصاف ګوند نن د ډرون بریدونو پر ضد درنه ورکوي. بلخوا د یاد ګوند په مشرۍ د خیبر پختونخوا حکومت په هنګو کې د ترسره شوي ډرون برید پر ضد هم نن د احتجاج کولو پریکړه کړې. د مشال ریډیو د خبریال له مخې تحریک انصاف ګوند د پېښور پر رنګ روډ درنه ورکوي او د احتجاج په توګه به په افغانستان کې میشت ناټو ځواکونو لره د سامان وړونکو ګاډو پر وړاندې لار بندوي. د پاکستان طالبانو ویلي دي د دوی د تحریک مشر حکیم الله مسیح تر وژل کېدو وروسته اوس له حکومت سره د دوی د سولې خبرو هېڅ امکان نشته. پرون مشال ریډیو ته په ترلاسه شوي یو ویډیو کې د طالبانو ویاند وایي که څه هم د دوی ډله له حکومت سره د خبرو کولو هېڅ اراده نه لري خو د ده په خبره بیا هم حتمی فیصله به د دوی نوی مشر فضل الله کوي. د پاکستان په کراچی ښار کې دوه بمي چاودنو لږ تر لږه اوه کسان وژلي او څه باندې څلوېښت یې ژوبل کړي. دا چاودنې د جمعې په ورځ د ښار په شیا ګڼ مېشته انچولي سیمه کې شوې دي. د دواړو بمي چاودنو پړه پاکستاني طالبانو پر غاړه اخیستې. پاکستان ډاکټر شکیل افریدی په 2005 کال کې د یو مریض د قتل د کیس په تړاو تورن کړی. افریدی هغه ډاکټر دی چې له امریکا سره یې په پاکستان کې د اوسامه بن لادن په موندلو کې مرسته کړې. امریکا وایي د روان کال تر پای مخکې د کابل او واشنگتن ترمنځ د دوه اړخیز امنیتي او دفاعي تړون لاسلیک حتمي او ضروري دی. د سپینې ماڼۍ ویاند جیکرنی پرون په واشنگتن کې یوه کانفرنس ته وویل مهم ټکی دا دی چې د دواړو هیوادونو حکومتونه باید دغه تړون څومره زر چې کېږي خامخا د روان کال تر پای مخکې لاسلیک کړي. د نړۍ د شپږو پیاوړو هیوادونو د بنو چارو وزیرانو نن په جنیوا کې په دې هیله راغونډ شوي چې له ایران سره دغه هیواد د اټومي لانجې په خبرو کې پرمختګ وشي. د چین په چینګداو ښار کې د تیلو په یو پایپلاین کې چاودنې لږ تر لږه څلور څلوېښت کسان وژلي او تر یو سل شپېته ډېر یې ژوبل کړي. چارواکي وایي دغه چاودنه پرون رامخته شوې.
اسرار الله مومند د خبرونو لنډیز وړاندې کړل. اوس هم په اسلام آباد کې زموږ همکار د پاکستان د نن ورځې مطبوعاتو ته کتنه کړې ده.
نن جنگ ورځ پاڼه خپلې اداریه کې لیکي چې تیره میاشت لندن کې د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف او د افغان ولسمشر حامد کرزی ترمنځ چې کوم ملاقات شوی و په هغې کې دواړو مشرانو په اسلام آباد او کابل کې د مفاهمتي عمل مخ په وړاندې بوتلو او د امن په ځای کولو لپاره د هلو ځلو توندولو هوډ څرګند کړی و. ادارې وړاندې لیکي چې هم په دې لړ کې روانه اونۍ کې د افغانستان د سولې عالي شورا د صلاح الدین رباني په مشرۍ کې د اسلام آباد دوره وکړه چې پکې وزیر اعظم نواز شریف او نورو اعلی چارواکو سره ولیدل او وزیر اعظم له افغانستانه راغلو میلمنو ته باور ورکړو چې پاکستان به افغانستان کې د امن عمل لړکې خپل پوره پوره کردار لوبوي. د ادارې په وینا چې دې لړکې په 13 نومبر وزیر اعظم نواز شریف ته افغانستان په سفر تلل غواړي چې دا عمل نور هم مخ په وړاندې لاړ شي. ادارې اخیره کې لیکي که د دې صورتحال په شامنظر کې وکتل شي نو داسې ښکاري چې د اسلام آباد او کابل ترمنځ تاوتریخوالی راکم شوی دی او هیله ده چې د وزیر اعظم د کابل د دورې وروسته به حالات نور هم ښه شي او په دې منطقه کې به د امن لپاره دروازې خلاصې شي. بل طرف تا ایکسپریس ورځپاڼه هم دې موضوع کې پاتې شوې ده او لیکي چې افغانستان کې د تیر زیارت په ورځ خوښه د 2500 مشرانو او سپینروبو یو جرګه پیل شوه چې مقصد دې امریکا سره په سکیورټي لوزنامه بحث او د دې د منځوري لار هوارول دي. او دې دوران افغان ولسمشر خپل خطاب کې وویل چې د دې امنیتی لوزنامې سره به غیر ملکی عسکر له افغانستان اوزي او یوازې لس یا 15,000 امریکایان به پاتې شي. اداریه وایي چې د دې مسودي منظوري ورکول یا نه ورکول ځان له خبره ده، خو طالبانو دا لوزنامه سراسر مسترد کړی ده او دا شان د دې جرګې حیثیت یک طرفه پاتې شوی دی او نخکاری دې سره به افغانستان کې امن راشي. اداریه د افغان ولسمشر حامد کرزی دخلی دا هم لیکي چې د افغانستان د امن او استحکام واګې د پاکستان او امریکې په لاس کې دي. نو بل طرف ته که وکتل شي نو امریکایي صدر باراک اوباما لوی جرګې ته رالیږلی شوی خپل پیغام کې ویلي دي چې امریکایي پوځیان به د افغانستان د خلکو د خپلواکۍ احترام کوي. اداریه اخیری کې لیکي تر څو د حامد کرزی خبره ده نو پاکستان تل افغانستان کې د امن او سلامتۍ خبره کړې ده او دې لړکی د خپل کردار ادا کولو ویلي هم دي.
مشال ته غوږ ونیسئ چې د نړۍ له حال خبر سي.
دی ټایمز ورځپاڼه په پاکستان کې د ډرون په وروستي برید کې د حقاني شبکې د غړو د وژنې وروسته پر سیاسي بحثونو او ګارډین ورځپاڼه بیا د امریکا په اړه افغانانو پر نظر په نظریو لیکنې خبرې کړې دي. د سیمې حالات او نړۍ مطبوعات ګل ایاز وړاندې کوي.
د لندن خبریدونکو د انګریزي ژبې ورځپاڼې دی ټایمز په یو مقاله کې لیکلي چې د پاکستان یو سیاسي ګوند مشر عمران خان په ډرون برید کې القاعده شبکې سره تړاو لرونکي ډلې د غړو د وژنې وروسته ویلي چې امریکا د پاکستان پر ضد د جنگ اعلان کړی دی. ورځپاڼې د عیني شاهدینو او مقامي چارواکو په حواله لیکلي چې د زیارت پر ضد د خیبر پختونخوا د هنګوز ضلع ټل تحصیل کې په یوه مدرسه ډرون برید کې د حقانی ډلې سلول غړي او دوه نور کسان وژل شول. ورځپاڼې د عیني شاهدینو او چارواکو په حواله د دې خبرې تصدیق کړي چې وژل شوي کسان د حقانی شبکې غړي وو. یو افغان استخباراتي چارواکی وایي چې په وژل شوو کې د حقانی شبکې مهم کمانډر مولا احمد جان هم شامل وو. د مقامي خلکو په وینا د حقانی شبکې مشر سراج الدین حقانی یوسو ورځې وړاندې دغه مدرسې ته ورغلی وو. ورځپاڼه لیکي چې د تحریک طالبان پاکستان مشر حکیم الله محسود په ډرون برید کې د وژنې وروسته په دغه هیواد کې په سیاسي بحثونو کې هغه د یو قرباني شوی په توګه وړاندې کیږي. د ډرون تازه برید هم دغه شان حالات بیا راپورته کړي دي. بلخوا د ګارډین ورځپاڼې په یو مقاله کې راغلي چې د نړۍ د نورو هیوادونو په شان افغانان هم له امریکا سره خپلې تجربې په خپل انداز کې تشریح کوي. د افغانانو د قوم پرستۍ قصه چې یو وړوکی اسلامي هیواد د نړۍ لوی طاقتونو غواخونو لاندې دي خبره تر وسه سیاسي مشران کوي. دوی امریکا یو داسې طاقت ګڼي چې د افغانانو ژوند تباه کول غواړي. ورسپانه لیکي چې په جلا وطنۍ کې او د هیواد نه لری پراته لیکوالانو داسې قصې دوی جدي پښتنو سره مخامخ کړي. دا څنګه ممکنه و چې افغان ولس سوویت یا شوروي اتحاد ته ماتې ورکړه او په پای کې د امریکایانو په قبضه کې راشي؟ ورسپانه لیکي چې ټول افغانان امریکا خپل دښمن ګڼي. ځینې سیاسي مشران امریکا ته د یو داسې ملګري په توګه ګوري چې وخت سره بدليږي، خو د افغانانو د بقا لپاره مهم ملګری دی. نو په دې تناظر کې امریکا د ایران او پاکستان په پرتله کم بد هیواد دی. په دغه هیواد کې ډرون بریدونه او د ولسی وګړو وژنې کیږي، خو د پاکستان برعکس واشنگتن په افغان خاوره د ترهګرۍ ملاتړ نه کوي او نه هم د ایران په شان شیعه فرقو ته هوا ورکوي. داسې ښکاري چې امریکا د افغانستان دواړو اسلامي ګاونډي هیوادونو په پرتله افغانانو لپاره کم نقصان دی. ورسپان لیکي چې د امریکا په اړه د عامو نظریو نه لري اقلیتونه امریکا ته د یو محافظ په توګه ګوري. اوباما زه تاسو سره نفرت کوم، دا د یو هزاره قام یو ځوان د نظم اخري بند وو، ځکه چې هغه دا محسوسوي چې امریکایي ولسمشر د دغه خلکو د وژنو په اړه خپل پام اړولې دي. دغه کرکه مایوسي ښکاره کوي چې وړاندې دغه کس امریکا ته د انصاف ورکوونکي په سترګه قتل. ورسپانه لیکي چې په دې هر څه کې امریکا داسې ښکاري چې یو بهرني کس یو خارته نه نوزي، مقامي خلکو کې تقسیم راولي، کرکه خوروي، ستاینه کوي او فیصله نشي کولی چې کومې لارې خلاصې وساتي. خو د افغانانو په اوږد تاریخ کې به دا لنډ مزل ولري.
دسې حالات او نړۍ مطبوعات مو له ګل آیا څخه واورېدل. او په افغانستان کې د مشاورتي لوی جرګې نن درېمه ورځ ده. دغه جرګه به سبا له پای ته رسېږي. په جرګه کې به دا حتمي فیصله کیږي چې افغانستان او امریکا په خپلو کې امنیتي تړون وکړي او کنه. په درېمه ورځ باندې څه دي په دې مشاورتي جرګه کې په کابل کې میشت له خپل خبریال اسدالله لودین زخمو تفصیل اخیستی دی.
نن د لوی جرګې درېیمه ورځ ده. ګډونوال نن هم د کابل او واشنګټن ترمنځ د امنیتي سند د مسودې په اړه خبرې او بحثونه کوي. مونږه د لوی جرګې د جوړېدو د کمیسیون له ویان عبدالخالق حسیني په شی سره خبرې وکړې. هغه وویل چې تېره ورځ یعنې پرون د مقام تر 5 بجو پورې 500 کمیټو د 15 مادو په اړه چې ورته ورکول شوې بحثونه وکړل. حسیني وویل چې پرون ځینو کمیټو حتی تر 10 مادو پورې هم خپل بحثونه رسولي وو او په ځینو بدلونونو په راوستلو سره یې په 10 مادو باندې موافقه کړې وه. نن به هم دغه کمیټې خپلو بحثونو ته دوام ورکوي او ټاکل شوی چې نن د ورځې په ترڅ کې یعنې تر غرمې پورې یا له غرمې وروسته په ټولو 6 مادو باندې د کمیټو بحثونه پای ته ورسیږي. نن به د ورځې په پای کې د رئیس د کمیټو د رئیسانو غونډه جوړیږي او د ټولو کمیټو نظرونه به سره شریکیږي او د لوی جرګې اداري پلاوي ته به سپارل کیږي. په مجموع کې په ځینو مواردو په ځینو مادو باندې البته په ډیرو کم مادو باندې اختلافات موجود دي او د ځینو مادو په مفاداتو باندې اختلافات موجود دي. اختلافات چې دي چې بس لکه څنګه چې موږ په پخوانیو راپورو کې ورته اشاره کړې وه، یو د امریکایي ځواکونو د قضایي صلاحیت موضوع ده، بله په استثنایي حالات کې د امریکایانو ننوتل د خلکو کورونو ته د تلاشۍ لپاره، او بل په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د زندانونو یا توقیف ځایونو موجودیت دی. په دې کې هم سند کې بده موضوع ته هم اشاره شوی چې امریکایان غواړي په افغانستان کې زندان یا توقیف ځای ولري، خو افغانان یا د جرګې ګډونوال دوی مخالف دي. دوی وایي چې په هیڅکله هم باید امریکایانو ته دې اجازه ورنکول شي چې په افغانستان کې د 2014 کال وروسته زندان یا توقیف ځای ولري. دوی وایي چې باید دوی ته د کورونو د تلاشۍ اجازه هم ورنکول شي. البته دا هغه مسایل دي چې ولسمشر حامد کرزي هم په خپلو خبرو کې ورته اشاره وکړه چې دای ورسره موافق نه دی. جرګه به نن او سبا خپل بحثونو ته دوام ورکوي او سبا د یکشنبې په مازدیګر به جرګه پای ته رسیږي.
اسد الله لودین اوسی د جرګې پاړه باندې تفصیل راکولی. بلخوا به امریکا ټینګار کړی چې د کابل او واشنگتن ترمنځ یې دوه اړخیز امنیتي او دفاعي تړون د روان میلادي کال تر پای لاسلیک سي. د سپینې ماڼۍ او د بهرنی چارو وزارت ویندویانو په دې اړه پرون خبري اعلان سره خبرې کړې دي. د امریکا د کانګرس یو غړي وویل چې د دې تړون نه لاسلیک کېدل افغانانو ته زیان رسوي. ولسمشر حامد کرزي ویلي چې پر تړون لوی جرګه موافقه هم وکړي تر راتلونکو انتخاباتو وروسته به لاسلیک سي. تفصیل له صالح محمد صالح اورو.
د سپینې ماڼۍ ویاند وی د روان میلادي کال تر پایه د کابل او واشنگتن ترمنځ د دواړخیز امنیتي او دفاعي تړون نهایي کېدل ضروری دي. جی کارنی دا خبرې پرون په واشنگتن کې یو خبري کانفرنس ته وکړې.
The bottom line is that we need to conclude the agreement.
اصلي ټکی دا دی چې موږ باید د دواړو هیوادونو د حکومتونو ترمنځ دواړخیز امنیتي تړون ډیر ژر او حتما د ساش کال تر پایه نهایي کړو. تر هغه وخت د دې تړون پر اصلي کې پاتې راتلل امریکا او متحدانو ته دا کار ناممکن وي چې تر 2014 میلادي کال وروسته په افغانستان کې خپل حضور پلان کړي. تر دې مخکې افغان ولسمشر حمید کرزي د پنځشنبه په ورځ مشورتي لوی جرګې ته وویل چې کدای شي دغه تړون تر راتلونکو انتخاباتو وروسته لاسلیک سي. خو جی کارنی ویل چې امریکا صادقانه پیشنهاد کړي او د تړون متن د واشنگتن لخوا نه بدلیږي. هغه متن چې ور باندې توافق شوی او هغه څه چې لوی جرګې ته وړاندې کیږي زموږ په باور د داسې تړون استازیتوب کوي چې د شنیت له مخې ور باندې خبرې شوي. دا زموږ وروستی پیشنهاد دی. د افغانستان او امریکا ترمنځ دوه اړخیز امنیتي او دفاعي تړون تر 2014 میلادي کال وروسته په افغانستان کې د زرګونو بهرنیو سرتیرو حضور مشخصوي. په همدې حال کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویاندی جین ساکی پرون په واشنگتن کې خبرلانه ته وویل چې د ولسمشر کرزی دا پیشنهاد ممکن نه دی چې دغه تړون دی تر انتخاباتو وروسته لاسلیک سي. اساسی ټکی دا دی د دوه اړخیز امنیتی تړون د نهایی کولو ناکامي، هغه هم په راتلونکو اونیو کې، یعنی ټیک هغه وخت چې کال مخکې ور باندې موافقه شوې وه. نړۍ ته دا پیغام رسوي چې افغانستان د خپلو ملاتړو شراکت ته ژمن نه دی او بل دا چې غواړي په مالی او عملی برخه کې پیشنهاد شوې مرستې په خطر کې واچوي. دا په داسې حال کې ده چې د ولسمشر کرزي ویان ایمل فیضی پرون ویل د تړون د لاسلیک لپاره افغانستان د امریکا لخوا پیشنهاد شوی ضرب الاجل په رسمیت نه پیژني. د امریکا د استازو جرګې د بهرنیو اړیکو د کمیټې یو وتل غړي ایلیت انګل په یو اعلامیه کې وویل که دغه تړون له منل سوي مهالویش سره سم نهایي نسی د افغانانو په زیان تمامیږي، د افغانستان او نړۍ امن ته زیان رسوي.
تبصرې، شننې، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اورېدلې او لیدلې شئ.
تاسو د مشال ریډیو نه ساته خبرونه اورئ. دا نه ساته خبرونه دوهمه خبرونه ده او د دې چې کومه خبري برخه ده هغه پای ته رسیږي. البته خبرونه دوام لري. تاسو هر اونۍ دا وخت د بازومت عابد څخه د باختر ستوري ادبي کلتوري پروګرام اوري. راځي چې بازومت عابد توښو چې نن په باختر ستوري ادبي کلتوري پروګرام کې څه موضوعات راخستي. راځي ورته وښو.
د مشال رادیو د ادبی او کلتوري خبرونو ګرانو مینوالو السلام علیکم. باز محمد عابدیم او د باختر ستوري په ونیز خبرونه کې ستاسو کوربه یم. په نننۍ خبرونه کې مو د ارواخات نصر الله آفیس پر ژوند او پن یو رپورت تیار کړی. د سید شاه سعود د مرکې دویمه او وروستۍ برخه لرو او په اخیره کې به د باچا خان د کمپلیکس په اړه هم یو رپورت ولرو. لومړی رپورٹ ترازو. شاعر لیکوال او ژباړن نصر الله حافظ چې د ژوند دریمه برخه یې د پښتو ادب توقف کړی و تیره اونۍ له دې پاڼې نړۍ څخه سترګې پټې کړې. د ارواښاد ژوند او پن ته مو په دغه رپورٹ کې کتنه کړې ده. شاعر لیکوال او ژباړن نصر الله حافظ د ورپېخې ناروغۍ له امله د نومبر په 14 نیټه د 22 کلونو په عمر په کابل کې عمر او په همدې نیټه یې خاکی جسد په خپل پلرنۍ هدیره ننګرهار چپریار ولسوالۍ د حافظانو په کلي کې خاورو ته وسپارل شو. د ارواښاد جنازه د جلال آباد ښار امیر شهید بڼ کې ادا کړې شوه چې په یو شمېر دولتي چارواکو سربېره په کې ګڼ شمېر کې پرهنګیانو او د ارواښاد د شعر مینوالو ګډون کړی و. د ننګرهار مرستیال والی محمد انیب ګردیوال هم یو له هغو څخه و چې د ارواښاد په جنازه کې یې ګډون کړی و. دی وایي چې د حافظ صاحب مړینه د افغانستان په کچه ستره ضایه وه.
حافظ صاحب لیکوالو، شاعرو، ژباړنو هغه خدمات چې په دغې برخو کې کړي دي، هغه د معرف برخه ده او هغه د فرهنګ برخه ده، هغه واقعا هم ټولو په زړونو کې ځای لري. واقعا هم چې زمونږ د دې سیمې دپاره او په مجموع کې د افغانستان دپاره یو ستره ضایه وه او هغه هلې ځلې چې د دې ملک دپاره یې کړي دي چې هغه ټولې د قابل د قدر دي او د هیچا نه پټې نه دي.
د ننګرهار د اطلاعات او فرهنګ رئیس اورنګ سمیم وایي استاد حافظ د ژوند په اوږدو کې په ایمانداری سره خپل وظیفه سرته رسولې وه.
د هنر او ادبیاتو د تلویخ ټوکالو په اوږدو کې د انسجام د مدیریت مسؤول و. انسجام داسې یوه شعبه وه چې هر سهار به د ټول راډیو افغانستان مامورین او کارکوونکي راغوښتل کېدل او د 24 ساعتو خپرونو پوښتنه به ترې استاد حافظ کوله چې چېرته دې غلطي کړې ده، ولې دې غلطي کړې ده. استاد د پښتونستان یا د پښتنو او بلوڅو د خپرونې مسؤول مدیر هم پاتې شوی دی او ما د دغه مدیریت د یو ویان ویاړ درلودل. البته د استاد په وخت کې نه وروسته کیسه او کارنامه ماته الته داغه وخت کارکونکو کولی. استاد په هغه محل کې راته او په پښتنو او بلوڅو په خبرونه کې بدده شیرونه موږ نشرول.
د کابل په هنتون د ژبو او ادبیاتو په هنزي استاد لال پاچا ازمون وایي چې استاد حافظ د شاعرۍ په بیلابیلو پورمونو کې هوادنی درد سرګند کړی دی.
د زیاتره شاعری چې دغه اصلاحي، انتقادي او عشقي برخه لري. لومړنۍ برخه چې هغه په ولس کې شوې ده، هغه د ولسي نظمونو یا د ملي نظمونو یو غوره بیلګه ده او په هغه کې هم هغه د ولس اخلاق او ټولنیز خصلتونه او عشقي برخه ده. په دویمه برخه کې چې د لوستي محیط تر غړېږي نو په هغه برخه کې بیا د غزل ډېرې یادول شو. هغه د نظمونه چې ما مخکې مولې چې دا تقریبا یو مجموعه لري او د تاترې په نامه چاپ شوی یو مجموعه هم ده او اوس هم ځینې شعرونه د پاتې چاپ شوي نه دي. نو کله د کلیات چاپ شوي نو تقریبا د څلور ټوک شاوخوا کې د کلیات کېږي منظومې وازې.
شاعر او لیکوال صدیق الله بدر بیا وایي چې که څوک په مینه ځان پوهول غواړي نو د استاد حافظ شاعري دی ولولي.
که څوک غواړي چې د مینې ژوند او سولې شعرونه ولولي، خوند ترې واخلي، د وطن مینه زده کړي، نو هغه باید د حافظ صاحب شعرونه ولولي. حافظ ټول عمر چې کومه شاعري کړې ده، که نظمونه یې ویلي دي، که غزلونه یې ویلي دي، که څلوریزې دي، که چاربیتې دي، که تصنیفونه یې جوړ کړي دي، په دې ټولو کې له وطن سره، له ولس سره مینه نغښتې ده.
در واخا درور ډګروال سمیولا حافظ وایي چې دوی به کوشش وکړي چې د ارواښات ناچاپ آثار د اطلاعات او کلتور وزارت په مرسته خپاره کړي. ارواخات نصر الله حافظ په 1300 لمریز کال د ننګرهار د چپریار ولسوالۍ د حافظانو په کلی کې زیږیدلی و. لومړنۍ زده کړې یې د خپل کلي په ښوونځي کې ترسره کړې وې. په کابل کې یې دارالمعلمین لوستی و او په 1301 لمریز کال یې د معرف په چوکاټ کې په رسمي دنده پیل کړې و. بیا په پښتني تجارتي بانک کې مقرر شو، خو ډیر کلونه یې په راډیو افغانستان کې بیلابیلې دندې ترسره کړې چې سهارنۍ، نظرانی، ولولي او د مشکو کاروان په نومونو خپرونې یې د یادولو وړ دي. ارواښات د ژوند په اوږدو کې تر 500 پورې کتابونه لیکلي. 12 کتابونه یې چاپ شوي چې زیاته برخه یې شاعري ده، او هم یې 400 نړیوالې کیسې پښتو ته راژباړلې دي. ارواښات په خپل 20 کلن ژوند کې 60 کلونه د پښتو ادب لپاره په خدمت کې تیر کړي دي. در ستوري ګرانو مینوالو، په تیر خبرونه کې به مو له سید شاه سعود سره په مرکه کې اورېدلی وي چې د کلیګرام په نوم په هغو تصویري شعرونو یې خبرې کولې چې د انګریزي شعر په تقلیدي لیکلي وو. دا چې په دې خبرونه کې سعود صاحب نور څه ویل غواړي، راځئ چې په ګډه ورته غوږ شو. سعود صاحب، دغه شعر کې انزور بیا څه ته وایي؟
چې موږ دا کومه ژبه وایو، دا ټول انزورګري ده. زه چې کوم د بوټي نامه واخله، ملکه توت یا چنار، دا اوریدونکي په ذهن کې د توت او د چنار عکس جوړ شي چې څوک ښه انزور رسم کولی شي، ښه منظره پیش کولی شي، وړاندې کولی شي، ښه رسامي کولی شي. دغسې هغه ته موږ وایو چې دا ښه تصویرونه لري په شعر کې. دا مانوي تصویرونه وي، د ټکو په اساس د سړي په ذهن، لکه دا رسام، لکه دا پینټر، لکه دا آرټیسټ، هغه شاعر لګیایي د خلکو په ذهن انځورګري کوي. لکه دا کاروان صاحب یو شعر دی چې مرغان دې راشي زموږ لپو کې دې ځالې وکړي، غرمو نختر نه لري، کلی مو چنار نه لري، په نختر کې چې ځاله جوړوي هم دغسې ځای ګوري لکه چې د لپې وي، چې ځاله پکې په اسانه جوړیږي. نو شاعر ورته خپله لپه نیسي، په مرغانو یې زړه زیریږي، د خپل ران وطن په چنارونو یې هم زړه زیریږي، او د ځان غم هم دی ورسره. د خپل چاپیره چې څونه ژوند لرونکي سیزونه اوسي، د دې ټولو غم دی ورسره، د مرغانو غم هم دی ورسره، د ځناورو غم هم دی ورسره، هغه هر څه خپل ګڼي.
سعود صاحب، سمبول یا علامت هم زموږ په شعر کې له پخوا نه کارېدلی دی. آیا اوس هم خلک علامتي شعرونه لیکي؟
علامت نه بغیر خو شعر داسې بېخي نیمګړې ماته ښکاري. دغه څو شیان لرو، لکه تشبیه ده، استعاره ده، علامت دی. په تشبیه او استعاره کې لوستونکي ته معلومیږي چې اوس د سپوږمۍ یادی نو مقصد جانان دی، یا داسې تشبیه کې مشبه او مشببه دواړه معلوم وي ورته چې څوک یادی او څه سره یادی او منځ کې څه شی مشترک دی. علامت او تشبیه کې دغه خبره ده چې علامت باندې څوک پوهیږي نه، چې دا الف یادی که بی یادی که جیم یادی که دال یادی، شاعر به څه یادی. اوس لکه سمندر یاد کې شاعر مقصد څه دی، په مقصد څوک نه پوهیږي. بیا هغه نیم شعر شاعر خپله لیکلی، نیم شعر لوستونکي ته وړاندې کوي چې دا تخلیقي عمل کې تم را سره شریک شه. نو هغه ته نه ډیر زیات خوند اخلي، هغه د تخلیقي شیبونه چې هغه د شعر په پوهیدلو کې اوماغه ذهني عمل نه تیریږي، چې په لیکلو کې شاعر ترنه تیر شوی دی. نو دغه عمل ځان له یو ښکلا لري او ډېر خوند لري.
نو چې خوند لري، ضرور تاسو هم لیکلی دی. تاسو خپل کوم علامتي شعر ماته ویلی شئ؟
ولې نه، زما یو شعر کرن خان هم ویلی دی، سترګې چې پټې کړم رڼا اخلمه، زه په لاسونو باندې ساه اخلمه. اوس په لاسونو ساه اخیستل څه معنا؟ خو داسې واضحه خبره پکې نه شي کولی چې یاره دا زه تش د شعر لیکلو عمل یادوم چې په لاس یې لیکم. دغلته فکر ودرېږي، بیا بل خواته نه ځي. بل کس پوهوي چې نه، دا خواري مزدوري یادوي چې ژوند سړی په لاس تېروي، چې خواري مزدوري کوي. څوک یوې خواته ته نه ځي، څوک ته نه بلې خواته ځي، نو دغه ته علامت وایي.
یو وخت کې به د شاعرانو د استثنايي نظام په موجودیت کې داسې انګېرله چې دوی د علامتي شعرونه وکړي. دا تاسې منئ؟
خود منما د خبري ازادي چې چرته نوي ال طبي سره نه خبر نشي کوله خامخا به علامت او تزي او علامت او کې هغه سو وای چې زړی غواړي چې وی وای مخه لډار نشي کولای چې نه خبرو کینو به علامت ته ورشي هغه علامت چې خپل د شاعر د زړه نه روز یا غبیا لګبل رنګي
سود صاحب ز چې ګورم دلته په میز باندې ساسي نوي شيري ټولګه هم پرته ده خده چې ترانه خبر نشولي نو زه خود نه خبر شوم او مچ راغلم
تاسو مینه ده لمنې مجهر
دوم دغه ټولګي نه راته یو کلام واورو چې د مشال راډیو اوریدونکو یې هم خوشاله شي او زم خوشاله شم
پسترګو آزاد شعر دے نامه دا هغه بحث تنگول مزه هغه بحث تنگول مزه تلاس تلې به رو خودلو و بینن رات فالگر ویلی چستا د مینې دی کډی رخدا بیا به ملګر سره کې ناستله و بینن به ورله خوب نه ورزی زد لکیرو په هنر په هدم ما ته معلومه و چې سدی پکې خو ما بزان پر ناغرز کړلو او پر اختیار به مش پرونه کړله هغی به هسی تنگ ول مزه و به ته د سمندر غوندې او ز سپوږمۍ یم سپې در کوم په تور شپه کې تماشې در کوم زما پستر ګو به تیاره خوره شوه او دا بلاړ د ملګرو سره په خنداګانو به ځان ستړی کړو زله دې هر سبي خبره نه وم ما ته معلومه و چې ټوکی کوي خو ما یې لاس کې د لکیرو سره د ننانې شیبه لیدلې و چې زما په غېږه کې یې سری خې دی او د خپل ځان په حساب نه پوهېږي وایي ملګرو ته به څه وایم
تر ستوري ګرانو مینوالو دا وامي نېشنل ګوند یو پلاوی ننګرهار ته راغلی وو او د باچا خان په مزار د کمپلیکس ته جوړېدو چارې له نږدې څخه وکتلې په دې پلاوی کې د نېشنل ګوند یو تنمشر مختار سوبزه د خیبر پختونخوا د تعلیم پخوانی وزیر سردار حسین بابک او ارباب طاهر شامل وو ارباب طاهر چې د عوامي نېشنل ګوند له اړه خبرته د یاد کمپلیکس د جوړېدو چارې ورسپارل شوی مشال رادیو ته وویل چې د کمپلیکس د جوړېدو چارې تر 50 سلنې زیاتې پر مخ تللې دي نو موړې وایي
نن چې موږ راغلی یو نو دا دویم لنټر شروع دی په دوه ورځو کې به ان شاء الله تعالی غا تکمیل ته ورسی زه فکر کوم تقریبا چې د 50% نه زیات کار چې کوم دی هغه سرته ورسېدو لوی کمپلیکس دی د بابا مزار دی هغه سره مسجد دی د بابا خپل کور هغه موږ میوزیم کو ایڈمنسٹریشن بلاک ته یو ملمستون پکې جوړوي او زمون کوشش داري چې دا لنټر نه بعد دا کار د سهار او د شپې دواړه او کوشش هم داري چې کم کار سبا ته مکمل کیږي چې نن یې مکمل کو
د خیبر پختونخوا د تعلیم پخوانی وزیر سردار حسین بابک وایي چې دغه کمپلیکس جوړېدل بلر او بر پختانه په یو ډګر سره راټول کړي
موږ دا غنو چې په عملی توګه باندې ودا مرکز چي پاکی کی مانو کی اور ډیر لوی مرکز ګرځي بچا خان سوچ د بچا خان فکر بچا خان د تعلیم لپاره خدمات د بچا خان دات میں تشدد لپاره خپل کردار د بچا خان د خپل کام د راپورته کول لپاره چې کوم تحریک چلو له خپل ژوند څنګه تیر کړو موږ دا غوښنه چې رنګ را روان چې کوم نسل دی د دې ټول حل زل نه د بچا خان د رښتون دنبا خبر شي دا بیا نه محسوس شي چې دا د لر پختون د لر افغان دی کدا د بر افغان دی
سکل چې د اکتوبر په 2 نیټه د عدم تشدد نړیوال ورځ په لومړي ځل په جلال آباد کې په سرکاري توګه ونمانځل شو نو د جلال آباد ښار د عیدګاه له جمعات نه د تلاشۍ سلورلارې پورې واټ د باچا خان په نوم په سرکاري توګه ونومول شو مختار سوبزه د افغانستان د دولت دغه عمل ته په درنسترګه ګوري نو موړې وایي
ماچا خان خودی کی شک نشته چې اور ډېر لوی هستی او حقیقت خبردار چې د دنیا په مخ باندې باچا خان یو خپل مقام یو خپل حیثیت حقیقت دار چې موږ د افغانستان د دې ډېر زیات مننه او ډېر لوړ نظر باندې دې تمون ګورو چې د باچا خان په نوم باندې هغه تداسې او مقام ور
یاد پلاوی وایي چې کله د کمپلیکس چارې په بشپړ توګه سرته ورسېدلی نو عوامي نېشنل ګوند په پام کې لري چې د باچا خان په نوم ترست یا خیریه اداره هم په جلال آباد کې پرانیزي شال رادیو د ادبی او کلتوري خبرونو ګرانو مینوالو د باختر ستوري نننې خبرونه هم دومره وا. تر بل خبرونه پورې خپل کوربه باز محمد عبد ته اجازه ورکړي. خاط او آباد وسی.
د مشال ریډیو خبرونه پردی ځای پای ته رسیدي.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
آشنا ولی خپناستی
یار؟ نن په کار کې هم د مشال ریډیو خبرونه رانه تیر شو.
نو دې کې د خپکی دوس خبره ده، اوسې واوره کنه.
عجیبه خبره کوي سړیا، اوسې څنګه واورم؟ د خبرونه ما خو تیر شو کنه.
وسه ده سړیا، انټرنیټ خو لري کنه.
بالکل.
ها چې انټرنیټ لري نو ولیکت mashalradio.com دا د مشال رادیو د وی پانی پته ده. دلته نه یوازې نننې یا پرونی خبرونه اوریدل شي، بلکې د کله نه چې مشال رادیو شروع شوی ده له هغه ورځې نه تر نن ورځې د هر ورځې خبرونه چې وغواړي نو اوریدل شي.
ترشته وای
او د مشال رادیو په وی پانه کې کول شي نور تفسیری مو اوري، خکلی خکلی تصویرونه او ویډیوګانې هم وګوري.
ها نو هم دا وزم چې د انټرنیټ لاره د مشال رادیو خبرونه واوري.
او ورشه
مشال رادیو په حالاتو ژور نظر ساتي، ستاسو په خوخه، ستاسو په جبهه.